احمد شبريم سهار منك مرخى یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیوال ورځ نه لمانځي. وړاندې تفصیل درکوو. بل لور ته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ د استرالیا له حکومته غوښتي چې دا غږ واوري. د استرالیا یو شمېر پوځیان تورن دي چې څو کاله مخکې یې په روزګان کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیان وشلي. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د چرګانو له یوه سوداګر سره شهیدوي.
خدای دا نظام جوړ کړي او خلکو ته کاروبارونه ورکولی شي. نو بس دغه غټه هیله
تر هر څه مخکې خبرونه. واشنگتن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې د طالبانو غوښتنه نه ده منلې. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وای په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي او د تینس ورکې شوي چینایي لوبغاړي پینګ شوای ته متحد ایالتونو اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. متحد ایالتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څکم 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، واشنگتن ډېر پخوا دا خبره په ډاګه کړې وه چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې وځنډوي. ښاغلی ویسټ لیکلي دي چې همداسې وشول. هغه زیاتوي طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي، ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان له متحد ایالاتونو څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته واستوه. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر مری ایلن مک ګوروارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل، په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي.
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې له سخت ژمي سره مخامخ یو. ډېری خلک چې مالي دلی راټولې دي چې د ژمي لپاره تلو څخه ویریږي، ځکه د غذایی موادو بیل وړي سوي، د سونګ موادو بیل وړي سوي او کارونه هم نسته. دوی نه پوهیږي چې له دې ژمي څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. شاخلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نقش پر اثرګندې دودي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرالاینس هم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د طالبانو د کورونی او چار وزارت وای په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نشتې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تشتول شوی و. د کورونا یو چار د وزارت ویان سید خوستی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر عالمی او 2 نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي و. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو 2 تشتول شوي کسان حاجي امان الله او حاجي یوسف د تشتونکو له منګولو وژغورل او 8 تشتونکي ونیول، خو ډاکټر عالمی ونه شو ژغورلی.
متاسفانه چې دغه اختطافګرو یو بل دوه کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول، خلک او موږ ونتوانېدو چې هغه ګیر کړو. نو هغوی ډاکټر صاحب شهادت ورسولو، ځکه دوی ډارېدل چې دوی ګیر کېږي. اسلامي امارت دغې خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغیو ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځای هم درلود. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د حبس دوره تیروي منلې ده چې د نه خوړو 500 ورځنی اعتصاب به پای ته ورسوي او یو پوځي روغتون ته به د علاج لپاره لیږدول کېږي. پرون په داسې حال کې چې سلګونه معترضان د پلازمینې تبلیسي په مرکز کې راټول شوي وو، د ساکاشویلي مدافع وکیل نیکا ګوارامیا له نوموړي سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. معترضانو غوښتنه کوله چې پخوانی ولسمشر دې د علاج لپاره یوه خصوصي کلینیک ته واستول شي. ساکاشویلي هم غوښتل چې په ملکي روغتون کې بستر شي، خو حکومت یې دا غوښتنه رد کړه او ویویل چې شاید معترضان پر هغه ځای برید وکړي. ساکاشویلي له اته کلنې جلاوطنې وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي چې متحده ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. ریزنیکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره تر کتنې یوه ورځ وروسته پرون په واشنګټن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوځي، خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحده ایالاتونو څخه په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي. او وروستی خبر دا چې متحده ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې. د چینایي لوبغاړي وروسته له هغه ترې تم شوې چې د چین د کمونست ګوند پر جګپوړي چارواکي ژانګ ګاولي د جنسي تېري تورونه ولګول. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات د چین له حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د ځای ځایګي په اړه خپلواک او موثق شواهد وړاندې کړي. چین د پینګ شوای د تریتم کېدو په اړه بې خبري ښودلې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاولی جانګ پرون وویل چې دا کومه ډیپلوماتیکه مسله نه ده. دا ساده رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سفر 1299 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي 1,000,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په 6 لمانځي، یعنی نن د ماشومانو د لمانځلو نړیواله ورځ ده. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دي چې په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي نو ښایي 1,000,000 افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله مړه شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14,000,000 افغان ماشومان وګیدي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1,000,000 د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي که څه هم په افغانستان کې فعاله ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی را رسیدلی دی او یو ناورین له ورایه د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په 13 اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دي چې له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 30,000 ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په روان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192,000,000 ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږکال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دي چې 23,000,000 افغانانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. میری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل
2021 has been a tumultuous. 2020 د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډکل وو. وچکالی په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه لره. د جګړو له کبله له اګست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا 600,000 کسان بې ځایه شول او له اګست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 3 میلیونه خلک ونه شي کولی لای چې په ورځ کې یو قاب سم خواړه ترلاسه کړي.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. ښاغلی ماورر اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات سرګندېدو دي او مرستندوی مؤسسې حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو د ورکولو لاره نه لري.
د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یا یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. بل لور ته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ سیف د چلډرن وایي د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه له ځنډ پرته پلټنې وکړي. دغه سازمان په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایاتو د ادعاو د کال پوره کېدو په تړاو دا غوښتنه کړې. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم د مجرمینو د سزا غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دا د هغې مور ژړغونی غږ دی چې زوی د استرالیایي ځواکونو له لورې وژل شوی. بیبی ګل وایي 9 کاله وړاندې زوی میرزا ګل چې بزګر و د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د استرالیایي ځواکونو لخوا ووژل شو. تازه په استرالیا کې د ماشومانو ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن د جمعې په ورځ په یوې خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایتونو د راپور د کال پوره کېدو په تړاو د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې دغه پیښې دې په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې بنسټ د اجرایي ریاست مرستیال مت تلنګر په دې اعلامیه کې ویلي چې که استرالیا له افغانستان څخه وتې دا په دې معنا نه ده چې د دې هیواد د ځواکونو له لورې د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه چې کوم راپور خپور شوی دوی ځواب ونه وایي. نوموړي همدارز ویلي که د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره عدالت ټینګیږي باید دغه پیښه پرته له کوم ځنډه وڅېړل شي. کال وړاندې د استرالیا د دفاع وزارت ومنله چې د دوی ځواکونو له لورې په 30 مواردو کې 9 افغانان وژل شوي دي. په دې راپور کې چې د 400 کسان څخه پوښتل شوي وو او زرګونه اسناد په اړه څېړل شوي وو د زور زیاتي دوه پیښې هم ثبت شوې وې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد عمومي قومندان انګوس کیمبل وویل چې د وژل شویو افغانانو په تړاو به له 19 استرالیایي ځواکونو څخه په جدي ډول پلټنې وشي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د 2009 کال تر 2013 کال پورې ترسره شوې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد ځینو چارواکو له افغانانو بښنې وغوښتې. د دې هیواد لومړي وزیر سکات مورسن د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په خبرو کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر د بشري حقونو ساتونکي د دې پیښې د جدي څېړلو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخواني غړي نجیب الله ببرګزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ملکی کسانو وژل په جګړو کې یو جنگي جنایت دی او د بشري حقونو له قوانینو څخه یو سرغړونه ده. هغوی باید له دې کورنیو څخه بخښنه وغواړي او دوی ته باید په دې اړه تاوان ورکړي.
د استرالیا هیواد د پالیسي انسټیټیوټ له لوري د ورکړل شویو شمیرو له مخې شاوخوا 13,000 استرالیایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی چې په 2013 کال کې بیا د دې ځواکونو کمښت د پام وړ مسله وه. همداشان د دې هیواد د پارلمان له لوري د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 40 عسکر له لاسه ورکړي او د دې هیواد وروستي پوځیان د روان کال د جون په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
5:15 شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه کړی
د امریکا چاپ نیوز ټریبیون ورسپانې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه تښتي او هڅه کوي امریکا ته لاړ شي. نیوز ټریبیون د امریکا د فدرالي حکومت د چارواکو په قول لیکلي لږ مخکې تر دې چې طالبان افغانستان ونیسي تر 28,000 ډیرو افغانانو د موقت وخت لپاره په امریکا کې د اوسېدو لپاره د ویزو تقاضاوې کړې وې، خو یوازې 100 تنو ته ویزې ورکړل شوې. د امریکا د مهاجرت او تابعیت د خدماتو اداره د پناهغښتونکو د شمیر د ډیروالي او د خپلو کارکونکو د کموالي له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. په امریکا کې افغان کورنۍ او د مهاجرت هغه ډلې چې د دوی ملاتړ کوي وایي د ویزو او اقامت د تایید ورو پروسه د دوی عزیزان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي په خطر کې اچوي. په امریکا کې مېشت افغانان وایي چې د خپل کورنۍ د هر غړي لپاره 550 ډالر فیس ورکړي، خو د راغښتلو پروسه ناڅرګنده ده. د امریکا د مهاجرت او تابعیت د ادارې ویندوی ویکتوریا پالمر وایي د دوی ادارې 440 اضافي کارکونکي روزلي چې غوښتنلیکونو ته په وخت ځواب وویلی شي. ګارډین ورسپانې بیا د بشري حقونو د ډلو په قول لیکلي چې د افغانستان ستونزې باید د دې سبب نه شي چې آسترالیا د جنګي جرمونو د ادعاو غرامت وځنډوي. د بریتانوي ورسپانې ښلي چې د بشري حقونو افغان او آسترالیایي ډلو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خرابیدونکی وضعیت باید د آسترالیا هغه طرحه ونه ځنډوي چې غوښتلې د ادعا شویو جنګي جرمونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. ورسپانه په دې اړه د بریرتن په نوم د راپور سپارښتنو ته اشاره کوي چې یو کال پخوا خپور شو او پکې وویل شول چې د آسترالیا حکومت به بې له دې چې د څارنوالانو د څېړنو نتیجې ته انتظار وباسي د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو یو ائتلاف د جمعې په ورځ وویل دا ډېره ضروري ده چې د قرباني شویو کسانو خپلوان په دې خاطر هیر نه کړل شي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا خراب شوی او دا د طالبانو له کبله دی. په افغانستان کې د ډېره ډلو انتقالي عدالت د افغانستان بشري حقونه او د دیموکراسي سازمان په شمول د بشري حقونو د جرلس ډلو له لوري په ګډ بیان کې راغلي مهمه ده چې د ادعا شویو سرغړونو له ژوندي پاتې قربانیانو سره مشوره وشي او په دې توګه هغوی ته په مناسب ډول غرامت ورکړل شي.
د کندهار بنوال او د دغه ولایت د سوداګری خونی مسولان وایي د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پارغنداب ولسوالي کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپل باغونو ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د اری د ژغ د رغېدو لپاره نه بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور دا درد اکثره پرزو پرې کړي څوک په بیخ دي څوک لاندې دا بیا مشکله د باغ سره ایستري دي ته موږ شي.
د دې د کندهار پارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوي ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر ناوخته د اوبر لاس ولل انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل. بیا بل د بمباری وس ولل شاخونه او شاخلی او د انارو ګرد زیریات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ولل او انونه پشکی کې و مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه اوغه کومه کړی دي نه طالبان کومه کړی دي. د دا باغ تاوان را ورساوه خو نه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله داسې مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي، بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانونه اوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی بای په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سی بي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات تاوانونه واوښتل. د چا کورونه چیر شول، د چا د باغو دیوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځاینه جوړ کړي و، هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا څکمې درخشي ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصرالله ظهیر وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې شاوخوا 4000 د انارو ونې او د باغونو د بخار سیستم د وروستیو جګړو له امله زیانمن سوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سوو باغ لرونکو سره بنسټیزې مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسي چې څنګه دوی ولې ورپاکې کړي، څنګه دوی پلان ور جوړ کړي. دا سش اصول خو د دوی ولاړې پروشش کال نیمۍ ولاړې، وخت چې دا ولاړې د دې خلکو تضمین د دې یو کال څوک یې خو عیال په پسې دي، کور په پسې دي، نو زموږ ستاسې د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هره معنا چې باید مرسته وسره وسي، هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسي چې دی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سکوت پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي، چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې له اړمنو او د جګړې له امله د زیانمن سوو کورنیو سره مرستې نه دي کړي، خو له مرستندویو بنسټونو څخه یې په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
تاسو ل پیغامونو
په بریال افغانیم د لنګار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلانیه چې ورکړې پرشکی کې د موږ د وطلوالو کسان نه بغیر کسان دی مرجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومه لالوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیمو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په پوځي جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیس والا سره ظلم کوي، د رشوتوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم جنا ہندی میں پہ ہم چورا ایک دس دن لگا سی رسنی کار نے کیا یو شن شاہ راجی دا یو ار کو شاہ راجی دا جای جن اور مس دای نہ کم چ دار مس ولا کی لکی السلام علیکم.
دغه طالبانو ته وایم تاسو چې په خلکو دروازې بندې کړي، پروردګار دې خپل دروازې په تاسو بندې کړي. خلک دې ورکه مړه کړل، خلک تختی، خلک د بیجا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 40 روپۍ شوي. وسلام.
سلام علیکم. زه عبدالکریم نومیږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوښ خالانه وشته کوي، د بل ځای یو خلک دي وایي مسکنان دي، نو کارتونه ور جوړ کړي. یو لا مسکن ولا کوي، مسکنان د ماښام ډوډۍ ولاک لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د لور پورو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیع کړي. دغه اوس هم هغه پیسک په سا کوي. نو سلام، په احترام، ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
پولندی چارواکی وای د بیلاروس له خاورې د هیواد تر غیر قانوني کډوالو د ننوتو هڅې لا هم روان دي. بیلاروس پرون اعلان وکړ چې له پولند سره د سرحد په اوږدو کې راټول شوي سلګونه کډوالي له سیمې څخه ایستلې دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د تیرې اونۍ په پیل کې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو په تحرکاتو کې یو څه کمی راغلی و، خو پرون د پولند د سرحدي ګارد ویاندې وویل چې دا هڅې لا هم دوام لري. انا میخالسکا پرون د نومبر په 19 په پلازمینه وارسا کې خبريالانو ته وویل د هڅې چې د روان کال لومړی پیل شوی تر اوسه روان دي.
Вчера на границе Польско-Белорусской было 255 проб нелегального...
Парун по сархат кейле Беларусцеха Поланта де гайри кануни кадвалу де нанавату 255 хаци вошве. 15 تلویح کردوالو تا حکم وشو چه ووزی او ده دریو کلونو لپاره بیا پولن او سیمی تا نشیرت للی. پو روانه میاشت که دری زره شپک سوا او ده دو زره یویشتم که لپیل طول 15 درش زره تلور سوا در دول حتی شویدی.
دا سینخ کاری چه ده پولند او بیلاروس پسرهد که ده کردوالو پر سر لنجه با جر پایتا ورسیگی. پولند تور لگوی چه بیلاروس سلگونه کادوال پا لاریو که ده پولند تر سرحد راولی او بیای حدسوی چه پا غیر قانونی داول ده پولند قلم راو تن نوزی. ده بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون لبی بی سی سر پا مرکه که داو منل چه خایی ده دل هواده لده غیر قانونی کادوالو سرم رست شوی وی. هغه دا ادعا ویرات کړي چې ګنې هیواد یې له منځني ختیځ او نورو ځایونو څخه کډوال بیلاروس ته راولي څو له اروپایي ټولنې سره د سرحد په اوږدو کې کړکېچ رامنځته کړي. خو ویې ویل دا امکان لري چې د بیلاروس د پوځ سرتیري به له کډوالو سره مرسته کوي ځکه د ده په وینا هغوی زړونه لري. اروپایي ټولنه ادعا کوي چې بیلاروس د کډوالو له مسلې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي او پولند وایي چې بیلاروس دا کار په یو غیر انساني ډول او د جنایتکارانو په طریقه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجیر دو سارنی خبری مجله پا منسانی سپا دولش پشنوی پتول افغانستان که آوری. دا دی خبری مجله پا پاتی برخه که دشوان رنگونه پروگرام دارو خو مخ که تردی چه دی پروگرام تا مخه کرو او لیو سوداگر سر مرکه خبره کرو لند خبرونه. متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمي تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. د ګرجستان پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي چې د حبس دوره تیروي منلې ده چې د نه خوړو 500 ورځنی اعتصاب به پای ته ورسوي او په پوځي روغتون او یو پوځي روغتون ته به د علاج لپاره انتقال شي. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې متحد ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال یې د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده او متحد ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دا چینایي لوبغاړی وروسته له هغه تریتم شوي چې د چین د کمونست ګوند پر جګپوړي چارواکي ژانګاولي د جنسي تیری تورونه ولګول. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
ورور سلام علیکم ستړی مې شینوم دی راته وای.
وعلیکم السلام. نوم مې ګل رحمان.
څه کاروبار کې وروره؟
چرګان لاله ورور مزدوری.
څنګه دی کاروبار مو څنګه دی؟
والله شکر دی د خدای ناراضي یو الله رحم دی.
څومره دی ورځې څومره چرګان لاله وای دی ورځې نه څومره خرڅوي تاسو؟
یاره بس څه خاصه مزدوری نشته د بوس و څالور شو پنځه دانش دنه ډیر نکی
او دا چې درې څالور میاشتې مخکې په خوانی حکومت یا په خوانی نظام کې ومه هم دا کار دی کول تاسو څنګه وکړ؟
نه هغه وخت کې څه و چې بس من کاروبار له خو بس نظام او جوړو اوس نه معلومه ده توکل په خدای دې دا نظام جوړ کینو.
کور کې څونه ماشومان څو نفر یې ستاسو کور کې؟
بس یو یو شپږ نفر ما سره برابر دی.
ښه څنګه گزاره کیږي چې دا کاروبار کې بیا څه د کور ته خرڅ مرڅ برابرېږي؟
بس شکر دی بس ځان هم پکې مصروف کړی.
د ورځې د څونه شرګوړي علاله وي تاسو؟
بس برابرې ده نو وروره بس چې کله بس ورځ خوي بس لاسو پوری زی چورس خراب ہوئی پنزم شی چلورم شی ہم دسیم بکی ناس کیو
هیله مو څه شاید څه غواړي چې بل اخر څه وشت راو د خلکو کاروبار برابر شي دا دا
هیله وردون دغه چې خدای دا نظام جوړ کړي او خلکو ته کاروبارونه ورکول شي نو بس دغه غاټه هیله او د وطن کې امنیت راشي.